دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
اوریدونکو په خیر راغلاست د ازادي رادیو او بل خبرونه ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. د چهارشنبه ورځ د سرطان د میاشتې شلمه نیټه ده. د 1390 هجري لمریز کال د 2013 میلادي کال د جولای له 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. په ننګرهار کې د پوهنې پر مدیریت باندې وسلواله حمله شوې ده. د خپل خبریال سره به په دې خبرونه کې خبرې کوو او تاسو ته به معلومات درکړو. نورې مسلې مهم چړلې دي. خو اول به ورسو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبر نوړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په جلال آباد ښار کې نن د 15 نهه د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین 14 سوي چې پکې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډې د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 60 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن د 15 نهه د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې په لومړي سر کې لږ تر لږه 2 چاودنې سوي دي. د پېښې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې پیل سوي او لا هم د سیمې د تصفیې لپاره عملیات روان دي. ښاغلی خوږیاڼي د تلفاتو په اړه وایي:
تر اوسه حوزوي روغتون ته له دې پیښې 15 ټپیان چې د وطن حالات نازک دي دا لېږدول شوي دي. امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او د تورستانو د له منځه وړلو په موخه تصفیوي تکتیکي عملیات پیل شوي دي.
د خوږیاڼي په خبره هڅې روانې دي چې په دې مدیریت کې بند پاتې کسانو ته زیان ونه رسېږي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین 14 سوي چې پکې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پېښې د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری ازادي رادیو ته تایید کړه. هغه ویل په وژل شوي کې دوی ښځې او دوه نارینه شامل دي چې غوښتلې یو واده ته ولاړ سي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې هم په خاک سفید ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکې مکرمه ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دوهمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرونې لومړنۍ ناسته د جدې په ښار کې وه. په دې غونډه کې د 43 هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې پکې له افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو 15 کسیز ډله شامل ده. په پرونی غونډه کې پر نورو ګډونوالو سربیره د کعبې شریف امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله او ویل چې د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید هلته جګړه ژر تر ژره ودرول سي. د غونډه داسې مال تر سره کیږي چې دغه ورځ نن په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي چې په اړه به یې تفصیل وروسته ووري. زموږ غلازادې راډیو اوري. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 60 تنو ته ورسېد. د پولیسو یو چارواکی قاضي جمیل خبریالانو ته ویلي چې د سې‌شنبې د ورځې په دې برید کې تر دېرشو زیات کسان ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني نن د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د دوی ډلې دغه برید کړی دی. 14 هغه مال اوس چې د ایالتي اسمبلۍ لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېد. نوموړی په دې 14 کې وژل شوی دی. هارون د بشیر بلور زوی وو. بشیر بلور خپل په 2012 میلادي کال کې په یو ځان وژن کې برید کې وژل شوی دی. د برید څو ساعت وروسته لاغه وسو چې د دې هیواد د پوځ ویان د جولای د 15 نیټې له انتخاباتو مخکې د امنیتي ګواښونو خبرداري ورکړی وو. د پاکستان پوځ ویلي و چې 300 ځواکونه به د رای ورکولو مرکزونو کې د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای شي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافروړونکو بس د ټکر له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. دا پېښه پرون د ایران په کردستان ولایت کې شوې ده. ځینې راپورونه وایي شاید د تلفاتو شمېر تر دې ډېر وي چې وروسته به راسي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن هغه سیمو ته تللی چې خلک سختو سیلابونو او بارانونو ځپلې دي. یو سل شپږ اویا کسان تېره اونۍ د جاپان په لویدیځو سیمو کې سیلابونو وړي او مړه کړي دي. چارواکو ویلي شینزو آبه به د ورځې په اوږدو کې د کوراشیکي ښارګوټي ته ولاړ سي چیرې چې د خلکو لپاره لنډمهاله استوګنځای جوړ سوی دی. د سیلابونو له امله د مړه سوي په ډله کې څلوېښت کسان یوازې د همدې کورشي کې ښارګوټي دي. څه باندې لس زره کسان لا هم د جاپان په لویدیځو او منځنیو سیمو کې په موقتو کمپونو کې اوسېږي، ځکه سیلابونو یې کورونه ورړنګ کړي دي. او د 2013 کال د فوټبال په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پایلوبه د انګلستان او کرواسیا ترمنځ ده. دوی دواړه به د مسکو په لوژین کې سټیډیوم کې د شپې په 8 بجو سره مخ سي. انګلستان تر دې مخکې سویډن مات کړی وو او کرواسیا هم له کوربه روسیې لوبه ګټلې وه، څو په نیمه پایلوبه کې ځای پیدا کړي. اخوا د تېرې شپې په لوبه کې چې د نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلوبه وه، فرانسې په یوه ګول بلجیم ته ماته ورکړه او فاینل ته ووت. په دې ترتیب د انګلستان او کرواسیا ترمنځ د لوبې ګټونکی له فرانسې سره د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام پایلوبه ترسره کړي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو دوستانو پروګرام ته بخیر راغلاست. ولس په جای او شپږ دقیقې د خبرونو مو تر یوې بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د هڅه کوي چې په ننګرهار کې د نننۍ حملې جزئیات تر کو په ننګرهار کې به زموږ خبریال تاسو ته هلته د معارف پر ریاست باندې په جلال آباد ښار کې د حملې جزئیات او هغه نوې خبرې چې ورسره تړلې دي وړاندې کوي. په دې خبرونه کې له بروکسل زموږ خبریال په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جریانه رپورټ لري. نن د ناټو د غړو هیوادونو مشران سره ګوري او د دوی د بحث یو مسله افغانستان دی. په دغه بحث کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون لري. په سعودي عربستان کې په مکه مکرمه کې نن د افغانستان پر سوله خبرې کیږي. د زیات شمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمان راغونډ سوي دي، خو د ایران څخه څوک نه دی ورغلی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي
به دوی د نګړون په دغه اسلامي کانفرنس کې دا په دې معنا دراله کې دوی خپل پاسپورت راوړل چې دوی خپل واقعا د افغانستان څخه نامیږي. د
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو او خبرونو ترڅنګ تاسو ته اونیز پروګرام چې د مخدره موادو پر ضررونو برابر سوی دی وړاندې کړو. د زهرو کاروان نن د چهارشنبه ورځ د سرطان شلمه نیټه ده. د جولای له یولسمې سره برابره ده. د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې راغونډ سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم بروکسل ته تللی، د بلجیم پلازمینې بروکسل ته، او هلته د ناټو مشران د نورو ډیرو نړیوالو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم خبرې کوي. تر دې زیاته مقدمه نه وایم. زما همکار احمد شیبر دا اوس را سره له بروکسل د ټلیفون په لاین کې دی. شیبر صاحب، پروګرام ته بخیر رالی، او که اوریدونکو ته د نن غونډې په اړه چې تاسو ته معلومات رسیدلي جزئیات ورکړي.
مننه فرشته جانې. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د بروکسل د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېدونکې ده. پیلېدونکې په دې معنی چې تر اوسه پورې لا دا غونډه نه ده شروع شوې، خو تر غونډې مخکې مهمې ناستې پیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشیان ستولتنبرګ سره وکتل. البته دغه کتنه د ناټو د مرکزي دفتر دننه نه وه، بهر وه. او دوی او د جرمني او یو شمېر نورو هیوادو د دفاعي لګښت په اړه خبرې وشوې. ولسمشر ټرمپ وویل چې امریکا د خپل ناخالص عاید 4% د ناټو پر دفاعي لګښت لګوي، حال دا چې جرمني 1% او باید د 10% دوه تل وړ شي. دغه د اختلاف مسله به د ناټو په دوه ورځنۍ غونډه کې بیا هم په تفصیل وڅېړل شي. خو د افغانستان په ارتباط لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده، همدارس د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د بروکسل په غونډه کې ګډون کړی دی. د افغانستان په ارتباط پر دریو موضوعاتو تمرکز کیږي. یو د سولې مسله ده، دوم له افغان ځواکونو سره د مرستو ادامه ده، او د غوښتنې د ماموریت پراختیا ده. جنو هیوادونو ورلمخه لکه بریتانیا شمنه کړی دی چې د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې دوه برابره کړي. نږدې میاشت مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې قطر او عربي متحده اماراتو ورته ژمنه کړې وه چې په دې ماموریت کې به برخه واخلي او خپل پوځیان به واستوي. البته د قطر په برخه کې ویل شوي وو چې یوازې مرسته به وکړي او امارات به عسکر ولیږي افغانستان ته. خو د سولې په ارتباط باندې ورلمخه د ناټو ځینو غړیو ازادي راډیو ته ویلي دي، البته ځینو چارواکو چې نومونه یې نه دي څرګند کړي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي.
یانس سولتنبرګ پرون په بروکسل کې مخکې تر دې چې تاسې ورسېږئ رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان په جګړه کې ګټه نه سي کولای او باید د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د یو سیاسي حل د موندلو لپاره مذاکرو ته کښېني. شیبر صاحب، نن د افغانستان د جمهور رئیس وینا ده، په تاسې سره به خبرې کوي، د خبریالانو سره به خبرې کوي، یا به هلته په دې باره کې کوي معلومات راکړي، یا که ډاکټر صاحب عبدالله کوم پروګرام یې ستاسو سره شریک کړی وي؟
نه، تر اوسه پورې دې لپاره چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې عادتا دوی د افغانستان مشران نه غواړي چې ډېر له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، ځکه چې دوی غواړي چې د ناټو له مشرانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس له ویاند هارون چخانسوري سره چې ما خبرې وکړې، هغه وویل چې اشرف غني خصوصا ډېر بوخت دی، خو د ډاکټر صاحب عبدالله له ویاند سره مو لا ارتباط نه دی نیولی. د هغه د بوختیا مطلب دا و چې هم په غونډه کې برخه اخلي او هم د افغانستان مشران، د ملي وحدت حکومت مشران، دوه په دوه لجنو مشانو سره د غونډې ترڅنګ په هاشک خبرې کوي. هغه د سولې خبرې ته چې مخکې تاسو اشاره وکړه، د سولتنبرګ البته پرون په عمومي حساب باندې دا خبره کړې، لیکن د ناټو چارواکو دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د اوربند د وړاندیز ملاتړ کوي چې دا اوربند باید تمدید شي. او همدارس دا خبره کړې ده چې هغه کوم وړاندیز چې د فبروري په 28مه د افغانستان جمهور رئیس طالبانو ته کړی و، هغه باید تایید شي او ممکن د غونډې په اخیره کې په پریکړلیک کې هم دوه موضوعات ته اشاره وشي.
تاسو خو به داسې معلومات نه ویل رسېدلي چې کله افغانستان جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس سره د کتنې کوم پروګرام یا پلان لري؟ ډېر زیات مننه احمد شبرو. اوریدونکو، زموږ همکار د بروکسل څخه معلومات راکول. په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو مشران راغونډ سوي دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران ورغلي دي. نن او سبا دوی غونډه لري. دوی د بحث یوه اصلي موضوع د افغانستان حالت دی. ناټو غواړي چې تر 2000 میلادي کال د افغانستان له پوځ سره د همکاري په افغانستان کې د پوځي حضور او د افغانستان د سولې لپاره د دوی پر ملاتړ خبرې وکړي. غونډه لا رسمن تاسو واوریدل چې نه ده پیل سوې. که پیل سوه نو حتما چې پیل سوه زموږ همکار احمد شبر به بیا هم را سره وي، تاسو به معلومات درکړي. لطفا ازادي راډیو اوري ورځو یوې بلې تقریبا ورته مسلې ته. نن د سعودي عربستان په مکه معظمه کې د افغانستان پر حالاتو باندې خبرې روانې دي. د افغانستان او د نړۍ د تقریبا 10 اسلامي هیوادونو دینی عالمان یو شمېر په مکرمه کې را ټول سوي دي. او دوی نن د دوی د غونډې دوهمه ورځ ده. د دوی د خبرو اصلي ټکی هم په افغانستان کې د جګړې تقبیح کول دي او د افغانستان د ننه د سولې له هڅو ملاتړ دی. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په دغه غونډه کې چې پرون یې اوله ورځ وه په جده کې او نن دوهمه ورځ ده په مکه مکرمه کې، په دغه غونډه کې ایرانی دینی عالمانو ګډون نه وکړی او د پاکستان د دینی عالمانو ګډون هم ډیر کمرنګه و. زما همکار اکرام الله اکرام دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. دوی په دغه باره کې خبرې کړې دي او نظرونه یې راغونډ کړي دي. اکرام، لطفا ته خپل رپورټ مشتره واوروه.
د سعودي عربستان په کانفرنس کې د ایراني عالمانو نه ګډون او د پاکستاني عالمانو کمرنګه ګډون په افغانستان کې خبرګونونه او پوښتنې راولاړې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې تهران او اسلام آباد په دې کار سره وخوده چې په افغانستان کې سوله نه بلکې د جګړې دوام غواړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید اسلامي هیوادونه غلي پاتې نشي او د ایران او پاکستان په وړاندې باید سخت خبرګون وښيي.
اسلامی کانفرنس کې دا په دې معنا دراله کې دوی خپل پاسپورت راسوه چې دوی خپل واقعا د افغانستان په نامني کې د افغانستان په جګړه کې دوی خپل دي مستقیم غیر مستقیم، او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت او صلح راشي. او غوښتنه مې د ټول اسلامي ملکونو مودا ده چې دوی سره باید ډیپلوماټیک اړیکې باید قطع شي، تجارتي اړیکې باید قطع شي، نو هغه باندې فشارونه زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د سعودي عربستان په جدي ښار کې دوه ورځنی کانفرانس چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پیل شوی، د چهارشنبې په ورځ هم د دې هیواد په مکه مکرمه کې دوام لري. په دې ناسته کې د افغانستان د دینی عالمانو ترڅنګ له 15 د زیاتو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو برخه اخیستي او د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. په دې ناسته کې د ایران دینی عالمانو د نه ګډون او د پاکستان د یو دینی عالم د ګډون راپور ورکړل شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سعودي په کانفرانس کې د ایراني عالمانو نه ګډون او د پاکستاني مانو کمرنګ غډون په دیناسته کوم تاثیرات درلودلی شي؟ د سیاسي چارو افغان کارپوه شازاده مسعود دی پوښتنې ته ځواب وایي.
د افغانستان په قضایاو کې ایران او پاکستان ډیر دخالت لري، نو کچېره د ایران او د پاکستان خصوصا علما یا د حکومت پالیسی په دغه لار کې مثبت نه وي، زه فکر کوم چې بیا هم موږ د مشکلات سره مخامخ کېدلی شو. نو دا چې دوی نشته په کې د خمیت د ما په اړه باندې روس هم پاکستان او ایران د افغانستان د قضایا او د حل د پاره نه لري، نور لاغې له ازنه زه دغه یو ډیره لویه نیمګړتیا بولم.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د افغان وسلوالو مخالفینو په ځنګړي ډول د طالبانو په ملاتړ تورن دی او افغان چارواکي وایي چې د افغان سولې په مسله کې د دې هیواد مرسته حتمی او ضروری خبره ده. دغه شان د ایران نوم هم د وسلوالو طالبانو د مرسته کوونکو هیواد په توګه یادیږي او افغان او امریکایي مقامات ویلي چې تهران له دې ډلې سره مالی او نظامی مرسته کوي. خو د کابې شریفي امام تیر ورځ د سعودي عربستان په کانفرنس کې د افغانستان جګړه فتنه یاد کړه، ویل هر هغه څوک چې نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسیږي د شیطان لار تعقیبوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اوریدونکو زموږ د همکار اکرام الله اکرام رپورټ مو واورید. د ازادي زموږ همکار حمید مومند مکه مکرمه ته تللی دی. موږ به په خبرونو کې هڅه وکړو چې د سره په تماس کې شو له هغه ځای تاسو معلومات وړاندې کړو. دغه کانفرنس دینی عالمانو نن هم دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به واصل وسال اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. د ملي تدارکاتو کمیسیون د سباندې 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت 8 شپېته تدارکاتي مورد منظور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغه کمیسیون د 13 شپې په ناسته کې 3 اویا تدارکاتي مورد وارزول شول چې د 2.4 میلیارد افغانۍ په ارزښت 8 شپېته د تایید وړ وګرځېدل. په تایید شوو تدارکاتي مواردو کې د بېلابېلو وزارتونو اړوند د سړکونو، لښتیو، د دولتي ودانیو د بیا رغونې، انټرنیټي اسانتیاو او یو شمېر نور قراردادونه شامل دي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د ملي تدارکاتو کمیسیون د نفوسو د احوال د ثبت مرکزي ادارې اړوند د تخنیکي او معلوماتي ټکنالوژۍ د تجهیزاتو د تدارک قرارداد او د هرات ولایت د پاشتان بند د جوړولو په اړه د اوبو انرژي وزارت د وړاندیزونو د غوښتنې قرارداد هم منظور کړی دی. په پکتیا ولایت کې د دغه ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا په سلویښتو بزګرانو د زعفرانو د تخم پیاز وویشل شول. د پکتیا ولایت د رسنیز دفتر د معلوماتو له مخې ولایتي ادارو د کرنې او اوبو لګولو ریاست هڅه کوي چې په دغه ولایت کې کروندګر د زعفرانو کښت ته وهڅوي او په پکتیا کې د زعفرانو کښت ته پراختیا ورکړي. د پکتیا ولایت د مرستیال والي عبدالولي صحیح په خبره دا زعفران د پکتیا ولایت په ټولو ولسوالیو کې په نمایشي او تجربوي ډول کرل کیږي. د دې په خبره سکهال د سلويختو قیتو زمکو لپاره د سباندې 3 میلیون افغانۍ په ارزښت 10 ټنه د زعفرانو د تخم پیاز په بزګرانو وویشل شول چې په راتلونکي کې به دغه شمېر لا زیات شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ خزاقي اوړه 1280 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زنو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 اویا افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومنه 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
اوردن کو ازادي راډيو د ورسره د زهرو کاروان پروگرام لرو او په یاد ولري چې تاسو مخ خبرونه په پایل کې موږ ته ویلي وو چې په جلال آباد کې د پوهنی پر شاري مدیریت باندې وسواله حمله شوې ده. په ننګرهار کې زموږ خبريال هڅه کوي چې پر دې مسله معلومات راغونډ کړي. خو که تاسو غواړئ چې را سره اوسئ پر دغه موج باندې موږ په دغه خبرونه کې هڅه کوو چې له سره تماس ټینګ کړو او تاسو ته معلومات درکړو. په غیر صورت کې تاسو زموږ دغه تکول ویب پاڼې ته کولای سئ چې ورسئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. نو که راډیو نسئ اورېدلی د زموږ د ویب پاڼې له لارې د عاجلو خبرونو په برخه کې تاسو دا مسله تعقیبولای سئ. اوس ورځو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پېښور کې پرون انتحاري حمله وسوه او رپورټونه وایي چې د دې حملې له امله د مړو شوو کسانو شمېر زیات شوی دی. پرون په دغه حمله کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو مهم غړی هارون بیلور ووژل سو. د زما همکار رضوان مراد دغه مسله چې د کې څه تغیرات راغلي دي څېړلې ده او را سره په استودیو کې دی. مراد صاحب، اول دغه د پرونی حمله له امله وایده تلفات او شمیر لوړ سوی دی، دا څومره تر رسیدلی او دا چې د هارون بیلور تر څنګ د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند نور د څومره غړو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی؟
مننه فرشته. لکه سره خمشي په خبرونو کې هم راغلي دي تقریبا د پاکستان او بالخصوص د خیبر پختونخوا روغتیایي ادارې وایي چې د مړو شمیر شل کسان دي او د غراس 15 کسان ټپیان دي چې په هغه کې د لسګونو ټپیانو وضعیت ډیر خطرناک حالت کې دی. د بشیر بلور د زوی هارون بلور د وژل کېدو ترڅنګ چې د همغه لپاره دغه غونډه جوړ شوې و پرون په پېښور سیمه کې، نو دغه ترڅنګ د پاکستان د رسنیو یو په وینا د عوامي نېشنل ګوند نور درې مهم غړي هم چې د دې ګوند لپاره خورا مهم درلود هغه وژل شوی دي، او اکثر یې وژل شوی کسان د همدې د عوامي نېشنل ګوند پلویان دي. یعنی دوی دغه غونډه تر ټولو شوی چې د هارون بلور کاندیداتوري ملاتړ وکړي او هغه هم د امیدواري درلود چې د اصل په انتخابات کامیابیږي. نو وژل شوی تر اوسه پورې شل کسان دي او 15 ډپیان دي چې د اکثر وضعیت وخیم یا نازک بلل شوی دی.
دوانه په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه باندې د دغې میاشتې په 15مه نیټه باندې پارلماني انتخابات دي. نو تا چې څومره مطالعه کړې ده، د حملې د پاکستان عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتو په درشل کې یعنی دوی ته څومره ضربه ورکړې ده؟
ډېر ښې نقطې ته مو اشاره وکړله. عوامي نېشنل ګوند له کله نه چې په خیبر پختونخوا کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په واک کې دی، دې ګوند ته له هر اړخه ضربه رسیدلې ده، او هغه پښتانه یا هغه پښتانه ملتپالی حتی چې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو یو اکثریت د عمران خان له ګوند سره یوځای شوي دي. نو دې ګوند لا دمخه خپل یو شمېر زیات رای ورکوونکي له لاسه ورکړي دي. بل دا چې دوی د دغه ګوند د مهم کورنۍ مهم غړي وژل شوی. د هارون بلور چې پرون ووژل شو د پېښور په حمله کې، پلار بشیر بلور دغه راس د 2012 کال په انتخاباتو کې په غشن ورته غونډه کې چې د کمپاین غونډه و ووژل شو، نور غړي وژل شوی دي. او دوی ته نه یوازې د عمران خان له ګوند سره د سیالۍ ستونزه په مخ کې ده، بلکې د تحریک طالبان پاکستان چې د پرونی برید مسؤلیت منلی دی د هغوی د دښمنۍ له موضوع سره هم مخ دي. ځکه طالبانو په خپل بیان کې ویلي دي چې عوامي نېشنل ګوند چې په پېښور کې په واک کې د دوی په خبره نو ډېر زیات د اسلامي ډلو غړي وشلي او یا زندانی کړي، نو موږ په دوی باندې بیا هم خپل بریدونو ته دوام ورکو. بلوموم د پاکستان په انتخاباتو کې قسم چې د پاکستان په نورو ایالاتونو کې ستونزه نه لیدل کېږي د امنیتي لحاظه، اما د پېښور په مسله کې چوندلته ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان فعال دی او هغه ګواښ کړی دی د ډلې چې انتخاباتو مسایل به ګډوډوي. نو پاکستاني پوځ هم نن سهار اعلامیه خپره کړې او هغه وایي چې موږ څه باندې 3.5 لک عسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره ټینګ کړي، اما پرونی پیخ بیا خود چې نه وازی عام خلکو ته په انتخاباتو کې ری ورکونکو ته، بلکې د ګوندونو ډیرو غټو او مهمو غړو ته هم د مرګ خطر متوجه دي.
و رضوان ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار رضوان مراد خبري واورید. په پېښور کې پرون شپه د پېښور د یکتوت په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند غړو په وغونډه کې انتحاري حمله وسوه. دغه حمله کله هغه وخت وسوه چې د هارون بلور په نوم د انتخاباتو یو کاندید چې د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند له لوري هلته کاندید وو د غونډې ځای ته رسیدلی. په پېښور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو نن د ازادي راډیو خبريالانو ته ویلي چې د انتحاري حمله چې چا کړې ده د هغه د بدن نمونې راټولې کړې دي او د پلټنو لپاره یې ځانګړو ځایونو ته رسولي دي او دوی وایي چې تحقیقات روان دي. هارون بلور د خیبر پښتونخوا د پخواني لوی وزیر بشیر احمد بلور زوی وو او د ځان د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره کاندید کړی وو. د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې پر دغه مسله باندې نور معلومات او جزئیات ترلاسه کړئ لطفاً زموږ ویبپاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام. زموږ پر ویبپاڼه باندې په دې اړه نور معلومات هم شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې د ننګرهار ولایت په جلال آباد د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پوهنې پر مدیریت و سواله حمله شوې ده. په ننګرهار کې ولایتي چارواکي وایي چې سهار نیمې بجې په پنځمه ناحیه کې د پوهنې پر ښاري مدیریت باندې و سوالو حمله وکړه. و سوال ورننوتل او وروسته بیا د دوو چاودنو غږ واورېدل سو. د ولایت ویاند تاولا خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات دقیق دي او تر اوسه روغتون ته پنځه زخمیان وړل سوي دي او امنیتي ځواکونه هم د ویل چې سیمې ته استول سوي دي. کومې وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت لا نه دی منلی. خو د یادونې وړ ده چې د پننګرهار کې د داعش وسلواله ډله ډېره فعاله بلل کېږي. نو په دې اړه چې هر پرمختګ راځي موږ هڅه کوو چې درسره شریکې کړو. تاسې زموږ راډیو اورئ. زموږ خبریال پننګرهار کې دی او د ده سره به هڅه کوو چې تماس ونیسو او تاسې ته په دې اړه معلومات درکړو. په پوره دولس نیمو بجو باندې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. تر هغه مخکې عصمت ساروان یو ساینسي مطلب لري.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کېږي. دا نامرئی یا نه لیدل کېدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کېږي چې ګونزی لري. د امریکایي څېړونکو په وینا له دې پسترګو نه لیدل کېدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کېدای شي. د دې جوړ شوي پوستکي ځانګړتیاوې د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونزو کېښودل شي ګونزي تر څلورویشت ساعته پورې نه ښکاري او همغه ځای صاف برېشي. ویل شوي چې دا مصنوعي پوستکی الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوریدونکو الحمدلله ژمن له هلمند لیکي د سعودي عربستان په غونډه کې باید پر پاکستان او پر وسلوالو طالبانو فشار راوستل سي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سعودي عرب غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او د افغانستان علما باید په دې غونډه کې فعال رول ولوبوي. عبدالوارث له لغمان لیکلي د شونکو لازمینو څخه څلور میاشتې تیر سوي او تر اوسه یو شونکی هم په دنده نه دی کومارل سوی. د پکتیا د څمکنیو د ولایتخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید د شونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقادر تکین لیکلی د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لار د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامیږي. ګلزمان صادق له کونړ لیکلی څور د کیږي چې د کونړ پر مرکز اسد آباد راکټونه راووري. او محمد قاسم له هلمند لیکلی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې دلته مخابراتي شرکتونه سم کار نه کوي. اوریدونکو د ازادي راډیو یو ځانګړی په ځانګړي د رپورټونو لړۍ پیل کړې ده چې په افغانستان کې د جنگ قربانیان تر معرفي کوي. یعنی هر هغه څوک چې په جګړه کې وژل سوي دي په وروستیو کې موږ هڅه کوو چې د هغوی کورونو ته ورسو د کورنۍ سره یې خبرې وکړو او دا معلومه کړو چې دا کسان څوک وو. دا چې ووژل سول د دوی د دغه د قتل شاته کیسه څه ده؟ دوی څه خوبونه یې درلودل؟ څه ارمانونه یې درلودل؟ څه رقم یې ژوند کول او چې چیرته ووژل سول، د دوی څخه څوک پاته دي. د دغې سلسلې کې زموږ یو ویډیویي رپورټ چې دا اوس موږ پر پاڼه باندې خپور سوی دی، د محمد عارف محمدي په نوم د یوه ځوانکۍ د کورنۍ کیسه ده چې دی وایي تازه له مهاجرت افغانستان ته راستون سوی و او په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. نو محمد عارف محمدي څوک و، د ده څخه څوک پاته دي، د ده کورنۍ څه وایي؟ که دغه ویډیویي رپورټ کتلې غواړئ لطفا زموږ په پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام باندې تاسو کولای سئ چې نه یوازې چې خپله دا رپورټ وګورئ، د خپلو دوستانو سره یې پر فیسبوک او پر ټویټر شریکولای سئ. ازادي راډیو پر دواړو سته. اوس ورځو فریبا ظاهر ته د خبرونو لنډیز وایي.
په جلال آباد ښار کې نن د پنځمې ناحیې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید سوی چې پنځه تنه پکښې ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي رسنیو ته ویلي چې په لومړي سر کې لږ تر لږه دوه چاودنې سوي دي. دوی وایي چې دا پېښه نن سهار 9:30 بجې پیل سوې او لا هم د سیمې د تصفیې لپاره عملیات روان دي. د فراه ولایت په خاکسفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین چاودنه سوي چې څلور کسان پکښې وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د پېښه د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري ازادي راډیو ته تایید کړه. د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکې مکرمې ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دوهمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرون یې لومړۍ ناسته د جدې ښار کې وه. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل سوي شمیر 20 تنو ته ورسېد. د پولیسو او چارواکي قاضي جمیل خبریالانو ته ویلي د سې شنبې د ورځې په دې برید کې تر 150 ډېر کسان ټپیان سوي هم دي. د پاکستاني طالبانو یو بیان محمد خراساني نن د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دوی ډلې دغه برید کړی دی. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافروونکو بس د ټکر له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي دي. دا پېښه پرون د ایران په کوردستان ولایت کې شوې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن هغو سیمو ته تللی چې خلک یې سختو سیلابونو او بارانونو ځپلی دي. 168 کسان تېره اونۍ د جاپان په لویدیځو سیمو کې سیلابونو وړي او مړه سوي دي. او د 2013 کال د فوټبال په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پیلوبه د انګلستان او کرواسیا ترمنځ ده.
اوریدونکو، که د فوټبال شوقیان یاست نو خبر به یاست چې فرانسې پرون یو ګول واهو بلجیم ته په 0 ماته ورکړه. نن کرواشیا او انګلستان لوبه کوي. د دغې لوبې دواړه ګټونکي به د یکشنبې په ورځ یعنې د جولای 15 د فاینل لپاره سره مخامخ سي او د نړیوال جام د ګټلو لپاره به په سیالي کې برخه واخلي. اوس به ورسو زموږ همکار عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیله ومني. زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وايي طالبان هڅه کوي د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو لامل د هیروین جوړولو کارخانه خوندي سیمه ته یوسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهم پیښې تر راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د هلمند ولایت پولیسو په لخکګهار کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه ویجاړه کړه. د هلمند ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ولی غوثی رسنۍ ته وویل چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لخکرګاه ښار د 9 حوزې په اړوند سیمه کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه له منځه یوړه. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیسو د الکولي مشروباتو د تولید په تور یو تن له 122 لیټره شرابو سره نیولی دی. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو په څلورشتو بیلابیل عملیاتو کې 309 کیلوګرامه بیلابیل نشه‌یي مواد نیولی دي. د عملیات په کابل، هرات، هلمند، ننګرهار، تخار، بادغیس، فراه، لغمان، کندهار او بدخشان ولایتونو کې ترسره شوی چې په ترڅ کې 9 کسان نیول شوي او له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د یادونه ورته چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 48 جریبه ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه کړې ده. یو تن چې غوښتل په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي نشي مواد هند ته قاچاق کړي د هرات په هوایي ډګر کې ونیول شو. تورن کس وایي چې دا نشي مواد د پیسو په مقابل کې هند ته قاچاق کول. د زیاتوي چې له هرات څخه هندوستان ته د هر کیلوګرام هیروینو په بدل کې قاچاق کوونکي ته 3000 امریکایي ډالر ورکول. د هرات ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان ناصر نیکنام ازادي رادیو ته وویل
یک نفر کې به تعداد
دیو تن څخه د هیروینو 28 کپسولونه ترلاسه شوه چې د خولې لاري تیر کړي او شپږ سوه ګرامه وزن درلود. دا تورن کس تر لومړنۍ څېړنو وروسته عادي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د هرات نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندانې 20 کسان له هرات څخه ډهلي ته د نشي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له دوی سره 12.5 کیلوګرامه هیروین هم نیولي دي. د کندز پولیسو لسکونه لیټره تیزاب او یو اندازه نشي مواد ونیول. د کندز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د پنجشنبه په ورځ د کندز خانآباد پر لوی لاره د عملیاتو پر مهال په دوو موټرو کې 115 لیټره تیزاب او 4 کیلوګرامه تریاک ونیول.
تیزاب په خاطر
دا تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي پولیسو ونیول او د قاچاقو په تورې څلور تنه هم نیول شوي چې اوس تحقیق ځینې کیږي او وروسته به دوسیه څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څو اونیو کې دا څوانځل ده چې د کندز پولیس له شمال څخه د هیواد مرکزي سیمو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه نیسي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په تېره یوه اونۍ کې له نشۍ موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره 8 قضیې لیږل شوي دي. د عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 15 ولایتونو کې 14 کسان د نشۍ موادو د قاچاقو په 8 قضیو کې نیولي چې په دوی کې 4 یې غوښتل نشۍ مواد د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 12 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 150 کیلوګرامه تریاک، 100 لیټره تیزاب، 20 ګرامه شیشه او 100 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې په تیره یوه اونۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 11 تنه د نشي موادو د قاچاقو په نهه قضیو کې له یو څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو لخوا خوندي سیمو ته د هیروینو د کارخانو انتقال
زموږ د اټکل له مخې د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت زیان اوښتی.
د نشي موادو سره د مبارزې لپاره د ملي یووالي اونۍ لمانځل، په بلخ ولایت کې د معتادینو ډیروالی، د قاري بشیر احمد په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
مدرسه ام پېښور کې اکولې کې ویلې ده حافظ د قران یم په 2400 نفر کې اولين نفر حافظ بشیر احمد چې په 5 ساعته کې مې د الحمدو سترو ناسي پوری ټول قران شریف په یاد کړی
او د خبرونې په پای کې ډراما هم لرو.
مامو جانا دا تیار ده چې چې تور خو خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ور پورته کوي.
نه پويګم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سیو بل تیارم راغلی و او دغه ډول صندوقونه بار کړل او والو ته
وستخبرونه. لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې وسلوال طالبان غواړي د نشي مواد جوړولو کارخانه د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي بریدونو څخه خوندې سیمه ته یوسي. د پینټاګون په هغه تازه راپور کې چې د سې شمې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې شو راغلی چې د نشي مواد د جوړولو پر کارخانو د افغان او امریکا د ګډو نظامي هوایي بریدونو دوام طالبانو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هڅه کوي خپل مالی سرچینې له بریدونو څخه وساتي، خو افغان او بهرني نظامي ځواکونه به د هیواد په څلور حوزو کې د طالبانو پر دې مالی سرچینو هوایي بریدونه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې حدیث پر دې سوړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ د هیواد کانګرس سره راپور وړاندې کړ چې د افغانستان امنیتی حالت او جنوبی آسیا لپاره د جوړ شوې ستراتیژۍ د تیرو شپږو میاشتو لاسته راوړنې پکې ارزول شوې دي. په دې راپور کې د نشه یي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو ګډ هوایي بریدونه ګټور بلل شوي او پر دې ټینګار شوی چې وسلوال طالبان هڅه کوي پاتې کارخانې هم خوندي سیمو ته انتقال کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او افغان ګډو نظامي ځواکونو د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وچولو ډیر تمرکز کړی. نور د دوی لپاره د نشه یي موادو د جوړولو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته.
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو سره دې نتیجې ته رسیدلو یو چې باید په افغانستان کې د طالبانو مالی سرچینې وچ کړو. که څه هم طالبان هڅه کوي چې ځانونه او خپلې مالی سرچینې زموږ د هوایي ځواکونو له څارنې څخه خوندي کړي، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د هدفونو د تشخیص یا سکین ایګل لپاره څلور ساحې لرو او دا څلور ساحې ټولو هغو ګواښونو ته متوجه دي چې خطرونه رامنځته کوي.
د افغان او امریکا ګډو نظامي ځواکونو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د نشه یي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه پیل کړي او اوس هم دوام لري. د پینټاګون په راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا د مې د میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې ټول 144 بریدونه شوي چې په نتیجه کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد د تولید وسایل له منځه تللي. له بل پلوه په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ مرستیال لینس بونچ د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی تر اوسه پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی بونچ وایي چې د دوی په عملیاتو کې ټاکلي هدفونه په نښه کیږي.
By our estimates these air operations
زموږ د اټکل لمخي د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت سیان اوختای او پر دې سربیره افغان هوایي ځواکونه هم توانیدلي چې طالبانو ته 12 میلیونه ډالر سیان وړوي. موږ د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د 144 بریدونو په ترڅ کې لداسي پیخي سره نیو مخشوي چې په حق کې د ملکی خلکو ته مرګ شوب لا وختوي، ځکه چې زموږ هوایی بریدونه پر طالبانو باندې د مالی فشار لپاره تر سره کیږي.
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو په تیر وو میاشتو کې په هلمند، فراه او بدخشان کې د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي. په مشانو جرګې کې د فراه د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي چې تر دې وړاندې د نشه یي موادو د تولید لابراتوارونه په غیر مسکونی سیمو کې ول، خو اوس امکان لري چې وسلوال طالبان له بریدونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره دا لابراتوارونه د خلکو د اوسېدو سیمو ته انتقال کړي.
هغه سیمې چې هوایی ځواکونو بمبارد کړي دي په هغو کې د ملکي خلکو تلفات ډېر کم ول، ځکه چې هدفونه په سمه توګه په نښه سوي وو. له دې امله د طالبانو یو پروګرام به دا وي چې کارخانې ګڼ میشتو سیمو ته انتقال او په دې ډول هوایی بریدونه له ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی اعظمي په داسې حال کې چې د طالبانو د مالي سرچینو له منځه وړل په افغانستان کې د جګړې د مالي سرچینو وچول بولي، له افغان او امریکایي ګډو نظامي ځواکونو څخه غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب هڅه وکړي او د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونو کې دې پوره دقت وشي.
حدیث پر دې سو چې د طالبانو لخوا خوندي سیمو ته د هیروینو د کارخانو د انتقال په اړه راپور اورو. اوس د نشه یي موادو پر ضد د ملي یووالي د اونۍ حال درکوو. د افغانستان دولت غواړي چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې وقایه ته ډېر پام وکړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي له نشه یي موادو سره د مبارزې ملي یووالي د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د معتادینو درملنه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې مؤثره لار نه وه، خو موږ اوس غواړو چې د عامه پوهاوي پروګرامونو او وقایوي تدابیرو له لارې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي او امنیتي ستونزې او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د روغتیایي خدمتونو بهیر ټکنی کړی دی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په دې پیغام سره پیل شوه چې نشه یي مواد تباه کوونکي دي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ د کابل په فینکس روغتیایي مرکز کې یوه غونډه جوړه شوه چې د ځینو دولتي ادارو لوړپوړي چارواکي هم ورته راغلي ول. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو معین فدا محمد پیکان په دې غونډه کې وویل چې موږ په کال کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره 40 زره معتادین تداوي کوو، خو دا چې خلکو ته نشه یي مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي او د دې ترڅنګ په ټولنه او کورنیو کې له تداوي شوي خلکو سره ناسم چلند کېږي، نو هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
د عامه روغتیا وزارت مشرتابه د مالی سرچینو پیدا کولو، روغتیایي سیستم پیاوړی کولو او عامه پوهاوی پروګرامونو له لارې او په ټولو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي او اړوندو ادارو ته وایي چې د احتیاط مسالې ته یوازې له روغتیایي پلوه ونه ګوري او داسې فکر ونه کړي چې یوازې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا هم وویل چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ له سره کار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وویل چې په نوي پالیسۍ کې د درملنې په پرتله پر وقایه ډېر ټینګار شوی دی. ښاغلي شریفي وویل چې د روغتیایي مرکزونو جوړول له نشه یي موادو سره د مبارزې اساسي حل لاره نه ده، باید هڅه وشي چې خلکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
منګ ولیدل چې په څو کال مخکې چې موږ د کایسته قضا ملي پالیسی جوړول په هغه وخت کې په افغانستان کې تقریبا 9,40,000 متادین موجود وو. د هغې لپاره موږ ټارګیټ چې تعین کړو، نو موږ فکر کوو چې په څو کلونو کې به ممکن موږ دغه متادین تداوي کړی شو او احتیاط ته به خاتمه ورکړی شي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په 15% ډیر شوی او د نړۍ ډیره برخه تریاک په افغانستان کې تولید کیږي.
مسکا هوتک چې د نشه یي موادو پر ضد د ملي یووالي اونۍ په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
نوږي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوي مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو اوري چی په 2016 مزني سپو خبريږي. اوس بلخ ولایت زو او د موتاجینو حال درکو. په بلخ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چی په دې ولایت کې د موتاجینو شمیر 100,000 ته رسیدلې دي. د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چی نشه هو کټوالو بلخ ته راوړي چی له ګاونډي هیوادونو څخه راستنه سوي او اوس ګڼ شمېر ځوانان د بیکاري او نشه موادو ته د اسانه لاسرسي له امله په نشو اخته سوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان په دې ولایت کې په مخدره توکو د روډو کسانو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په دې ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې د ماشومان او ښځو په ګډون په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر څه کم 100,000 کسانو ته رسیږي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشتون، ناامنی او مهاجرت سبب شوي چې ډیر کسان په مخدره توکو روږدي شي. ښاغلی اوغلی وایي چې د یادو شویو عواملو په دلیل په بلخ کې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی اوغلی په دې اړه وویل:
ناامنی ها او جنگ های همی که وجود داره و مهاجرت هایی که در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد هموطنان ما به خاطر پیدا کردن لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن، وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې په دولت آباد، کلدارې او شورتپې ولسوالیو کې په مخدره توکو د روږدو کسانو اکثریت شمیر ماشومان او ښځو ته ځانګړی شوی. ښاغلی اوغلی مدعی دی چې د څه کم سلو زرو معتادینو د درمل لپاره په بلخ کې موجوده روغتونونه بسنه نه کوي او دلته یوازې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه موجود دي چې په مجموعي ډول د 260 کسانو د بستر ظرفیت لري. په همدې حال کې د مزار شریف په شمالي څنډه کې د دشت شور د هدیرې پر سر لسګونه تنه چې په مخدره توکو روږدي دي د بلخ په څه باندې 40 درجه ګرم هوا کې د ډبلو کمپلو لاندې مخدره توکې څکوي. دوی وایي چې د کار نشتون او بد اقتصادي وضعیت له دې سرنوښت سره مخ کړي دي. په همدې هدیره کې دوه تنه معتاد یې پاړه وای.
اما ما میفهمیدم مواد مخدر است، نمیفهمیدم که پشت صحنه از این تو گرفتاری داره، این تو لاین داره، یعنی ناتوان میشه دیگه لاکدن از این فکر میکردم. اگر ما مثلا نان است، نان خشک نمیخوری، پلاو میخوری، البته ایران یلا فکر نه، یعنی یک وقت دلش شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجار بودم به حساب انجینری که، لیکن چیکار کنیم، ما رو به این راه دیگه سرخم ساختن، بیکارم شدیم. باز کمی از کار که دوری پیدا کردم، یک چند وقت دوا میخوردم.
ما والا متاسفانه در افغانستان متاد شدیم. این مقابلستان که میبینیم نه در گوشهش یک تا ساقی هست بلاخره کدام کار خود ما از دست ما ساخته نیسته دیگه. این می پولم مواد داره، این می بود آشقال، این می بود تلم و می چیزی که دم روی سرک هست اونه میچینیم یه سویسون یه بلاخره تاکی یک پولی دوا شوه.
تا چه پا مزار شریف که لسکو نظره رو دو کسانو تا سنگ او پسره و مخدراتو که محیاکیگی اول پولیس ندی توانی دلی چه ده مخدراتو که ده خرسلاوی او قاچق مخوانیسی و مقوکتل ده بخ ده امنی قماندان اکرم سامه نظر هم ولرو. خاقلی سامه پا پایل که و منله چه پا ده ولاد که با ده مخدراتو که ده قاچق او خرسلاوی پاره خپل نظر لازدی رادیو سره شریک کرده. خود سو ساعت او روز تا و ده هغه دفتر تا زموگ له حضور پس نموری پا نظرگن دلیل ممکن تر بیرونی فشارون ولانده و نه وختل پا بلخ که ده مخدره توکو ده قاچق او کخت پاره نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په گاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل، سمنګان او بغلان کې هم د مخدره توکو سره د مبارزې د ریاستونو د مسؤلانو په خبره چې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په بلخ ولایت کې د محتاجینو د ډېرېدو په اړه زموږ د همکار مجیب رحمان حبیب زی راپور اورېده او اوس هم د خاطرې نوبت دی. قاری بشیر احمد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. د پر مکتب سربیره دیني مدرسه هم ویلې او پخوا د قرآن کریم حافظ و. دی وایي چې پخوا یې ټول قرآن کریم په شپږو ساعتونو کې لا یاده وایه. دا چې د وجې نه شوته مخه کړه او اوس یې څو سپارې قرآن کریم یاد دی. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم بشیر احمد دی، ولایت مقندار دی، د پنجوایي ولسوالۍ نه یوولس کاله کېږي چې په اعتیاد اوښتی یم. ما دوه کاله د یو استاذ سره کار کاوه، ما عمل نه کاوه، بیا خپله مستاس ولمه د دا پوډرو په کارخانه کې مشپه تر سهاره جوړوله، بیا زه په دغه معتادۍ باندې واوښتله.
مدرسه مې پېښور کې اکولي کې ویلې ده حافظ د قرآن یمه، بیا چې دغه سه اخلاص ولمه یعنی نږدې ځوانۍ ته سولم، بیا مې درې کاله سوي سواد د موسسې سره کار کوي، ال دنل دواني یا چای عمیق د برمې استاد مې په 2400 نفرو کې اولین نفر حافظ بشیر احمد چې په شپږ ساعته کې مې د الحمدو سره تر وناسې پورې ټوله قرآن شریف په یاد تېر کړی و. چې زه د ځانه سره زور وکم زور وکم زور وکم دیارلس یې پارې زما په ذهن کې پاتې دي. ما خپل اخلاقي ذهني یعنی چې کوم اخلاق ما درلودی هغه ما د لاسه ورکړی. دا یو دوم چې ماته مهم و صحت ماته مهم و دا مې د لاسه ورکړی. دریم چې ماته مهم و اعتبار چې تر هر څه ماته مهم و هغه مې د لاسه ورکړی. څلورم چې ماته ډېر مهم و یعنی مردی مې د لاسه نږدې و چې وار یې کوم. پنځم چې تر هر څه مهم دی چې یعنی هغه د لار د خدای و د رسول د دین په یې کې زه ډېر ځای پر راتللم. یعنی چې کوم وخت به زه نشه وم زما خواهش نه کېدی چې زه مسجد ته ولاړ سم. کوم وخت چې به ما نشه کړې وه چې زه به رالم کور ته به کښېناستلم، دا خپل کوچنیان به مې لېرې راسه کښېناستل چې کوچني به بوغارې کړلې هم دقه راتلی که به لوی نور مې ورونه هم ځان ته نه پرېښوله چې زما سره کښېني بسته نه به ناست وم. یعنی په زوره خبرې سه مې بد وړله. یو وخت چې زه د کارخانې سره رالم به هلته چې دا جرجټ کوي دا تجاران زیات د دې جرجټ چوکي دي. یعنی دا مال چې سپا کوي دا ګل مال یا روین چې ورته وایي دا چارجټ ما کړو دا پراشوټ می ځان ته ټول کی انجا غا اولینه درجه اولینه درجه مالی او دا ما ځان سره واخ سی ونجوال ما ته ویل وچتنو کی در سره وړو نو دوه مدرایم ورځ بعد ز ټپس ولم په دلتیم په دی وجه کی دلته مرمه یو خړلې دلتیم په دی بشی کی خو خړلې په شپخانه کې پروتم کم وخت ز پنځه لس ورځې بعد د شپخانه سره رخصت ولم سچ کور ته اولین د پاره لم په فکر کې وګرځید چې تر دا بستر ولاندې ما یې شو امیره چپاکړه اله تا نه وسول بیا می ژغ وکي بچان ته چې تاسو راسي اچراله کور ته وکړه کور سره ګډ ور دی ول ولې مشکل څه دی دا ولې د ګډ ور دی مال دلته ما یو شی شو ول چې شي شو مال یو شی و چې څه ول شی موږ نه لیدلی دا قدر کې د پلاستیک وټه د کور چې مجارو کاوه په دې جارو کش کې ووتل د باندې و می غوزول پوري رو باندې ما پرغه باندې د چپلې وار کړی دی جنجال می کړی دی وتل یم د کور سره وسم پښمانه ورسته تر نشي برتم پښمانه سبل
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د هوایي ډګر رئیس اجمل سهار دفتر ته راځي. ګوري چې په هوایي ډګر کې یوه ناشنا تیاره ولاړه ده. څو تورې شیشې والا موټرونه ورته ولاړ دي او څو مخپټ خلک تیارې ته لوی لوی صندوقونه ورپورته کوي. اجمل په حیرانتیا له خپل همکار محمود څخه د تیارې په اړه پوښتنه کوي، خو هغه هم په دې اړه نه پوهیږي او وایي چې تېر شپه هم دې ته ورته یوه بله تیاره راغلې او همداسې صندوقونه یې یوړل. دا چې دا تیاره د چا ده، په صندوقونه کې څه وه او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم رئیس صاحب.
وعلیکم سلام محمود جان. دا تیاره د چا ده چې تور خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ورپورته کوي؟
نه پوهیږم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سیو بل تیاره هم راغلی و.
ته ودرېږه چې زه وزارت ته زنګ ووهم چې دا څه کیسه ده.
السلام علیکم اجمل جان.
وعلیکم سلام موین صاحب، جوړی است؟
او شکر د اجمل جان، ژوندی اوسی؟
موین صاحب، زه چې اوس دفتر ته راتلم یو ناشنا تیاره می ولیده چې زمونږ په هوایی ډګر کې ولاړه ده. څو تورې خیخې والا کروزین موټرونه ورته ولاړ دي او تیارې ته صندوقونه ورپورته کوي.
ښه ښه،
زمونږ همکاران وایي چې د شپې پر یوه بجه دغسې یوه بله تیاره هم راغلې وه او بیرته یې په هماغه شپه کې پرواز کړی دی. ما ویل تاسې خبر یاست چې دا تیارې د چا دي او له دې ځایه څه شی بار کړل؟
نو تاسو ونه کتل چې دا تیارې د چا وي او څه یې کول؟
زمونږ همکارانو خپل کوښښ وکړه چې تیاره له نږدې وویني او معلومه کړي چې دوی څوک دي او څه کوي، خو والي صاحب ورته ویلي وو چې دا تیارې زمونږ د میلمنو دي، تاسې کار مه ورسره لرئ.
زه همدا اوس دا موضوع له وزیر صاحب سره شریکوم او ډېر ژر تاته خبر درکوم.
او علی صاحب السلام علیکم، په خیر راشي؟
چې ته د شر او فساد ګوډه دلته رئیس نو خیر به کومه شي؟
وای علی صاحب، خدای دې خیر کی، ما کومه اشتباه کړې ده؟
اشتباه نه، چې ستره ګناه دې کړې ده.
او علی صاحب، زه پوه نشم څه خبره ده.
خدای ته وای، د پرونی ته ورو په واره کې تاسو ته خبر ورکړی وو.
او علی صاحب، ما خبر ورکړی وو، ولی څه مشکل پیښ شوی دی؟
ته ما ته دا وایا چې د دې ولایت والی زه یم او کته
نه صاحب تاسو یاست؟
بل دا راته وایه چې ته د دې میدان هوایی رئیس او که د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو قومندان.
نه صاحب، زه یوازې د هوایي میدان رئیس یم. ولې په دې تیارو کې نشه یي مواد وو؟
دا په تا پورې اړه نه لري چې زهر وو او که اصل. ته ماته دا وایې چې ته زما په کارو کې ولې ګوتې وهې؟
ولی صاحب، دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو.
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه. هلکانو دی ونیسئ، یو ځای پټ بندي کړئ چې څوک درنه خبر نه شي. او رسنیو ته ووایاست چې د هوایي میدان رئیس اجمل بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. کله چې پوه شو چې رسوا شوی دی او نیول کېږي، نو وتښتېده.
والی صاحب، خیر دی، زه به استعفا ورکړم، خو د نشه یي موادو د قاچاقو تور مه راپورې کوئ. خیر دی، عذر درته کوم، زاری درته کوم.
بنده که خوله دی که نه خوله دی تر ماته ومه. که اول دې زما خبره منلی وای، نو نن به نه زاری او نه استعفا ته ضرورت وای.
خیر دی والی صاحب، دا وار مې وبخئ، بیا به ستاسې له اجازې پرته هیڅ یو کار هم نه کوم.
نه 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 نه، اوس نه کېږي، ډېر ناوخته دی.
ګوره و احمق انسانه، اوس خو د مرکز لخوا په تیارو کې نشه یي مواد ونیول شوو، خو که پر ما باندې د مرکز لخوا د نشه یي موادو د قاچاق تور ولګېده نو وژنم دې، پوه سوې؟
هلکانو،
بلبلې والی صاحب،
دا احمق زما شخصي زندان ته بوځئ. دا لا نه دی خبر چې دلته یوازې زما حکومت چلیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.